همکارم لودین صاحب مشنوین.
ډیره مننه فرشتین ګالتان هم مننه سلامت اوسه. د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې بواوري.
ایران کې د دولت او طالبانو غونډه چارواکي وایي هدف یې باور جوړونه ده.
ایران یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او سولې پر راوستو باندې اغیزمن هیواد.
له سولې سره هممهاله د جګړې شدت کندوزیان د ښار دننه هم خوندي نه دي. ننګرهاري سوداګر د دولت د ملاتړ او امن غوښتنه کوي.
نور خلک په تنګ راغلي دي، وژنه، ترور، اختطاف، د قانون حقوق اول، فساد له حده زیات شوي دي.
او اروپایي هیوادونو د تورو پیسو سپینولو ته نوي اصول ټاکلي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکلي دي چې راپورونه ته وار ورکړو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. تاجکستان شاوخوا زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده. د قطر یو پلاوی له افغان چارواکو سره پر سوله خبرې کړي. او لیتوانیا وایي بلاروس پلوی لاس کډوالو ته لارې خلاصې کړي. بشپړ خبرونه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي چې د بدخشان له جګړو یې پناه وروړې ده. رویټرز اژانس څرګندوي چې د کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له ملګرو ملتو او آغا خان بنسټ سره په خبرو دي څو دوی ته خواړه چمتو کړي او روغتیايي اسانتیاوي ورته برابرې کړي. د ملکي افغانانو په داسې وخت کې په تاجکستان کې پناه اخیستې ده چې په دې وروستیو کې څه باندې 2000 افغان سرتیري هم د جګړې له کبله تاجکستان ته اوښتي وو. د ازادي راډیو تاجک څنګه ته د تاجکستان یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې د دغو سرتیرو یو شمېر بیرته افغانستان ته په الوتکو کې لیږدول شوي او شاوخوا 300 نور به هم په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د استازي ماجد القحطاني په مشرۍ د پلاوی ویلي دوحه د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. ارګوایي په دې کتنه کې د سولې پر بهیر سربیره د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم بحث شوی. دا قطري پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ته الوتنې وځنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې ځنډولې وې چې له همدې کبله به یو شمېر پاکستانیانو له کابله جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي دي چې د دغو پاکستانیانو شمېر شاوخوا 400 ته رسیږي چې پاکستان ته یې د لیږلو چارې روانې دي. له کابله د عربستان جدې ښار ته پخوا په اونۍ کې یوه الوتنه کېده. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې په زابل کې د څلورو بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک شوي دي چې پر دې بندونو به د دوی په ټکو 2 میلیارد افغانۍ لګښت راشي. د دغه ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دي د میزان مرکوک، اجاکلی او علاودین بندونو عملي چارې ژر پیل شي.
دا بندونه 15,302 هکتاره کرنیز ځمکه به خړوبوي. د 3.45 میگاواټ بریښنا د تولید ظرفیت به ولري او په زرګونو هیوادوالو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د دې څلورو بندونو د سروې چارې دا مهال روان دي. لیتوانیا وایي ګاونډی بلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي. چې د دې د مخنیوي لپاره د دوی پټکو پر پوله موانع جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې ویلي وو چې هیواد به یې تر دې وروسته د کډوالو مخه ونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپایي ټولنې هیوادو ته ځي. ویلنوس پر بیلاروس تور پورې کوي چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لاره ورکوي چې لیتوانیا ته ور واوړي. اروپایي ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې سخت بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د راینیر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په زور ښکته کړه او د اپوزیسیون بلاګ لیکونکی رامن پراتاسیوی چې لخپل انډیوال سره تریونیو. لیتوانیا وایي چې په وروستیو ورځو کې په سلګونو کډوال چې اکثریت د عراق دي د دوی خاورې ته ورغلي دي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پای لوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمي فاینل کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې یکشنبه د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پای لوبه وشي. که غواړئ دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، 2 اونیزې خپرونې بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم اوریدلی شئ. اوس به راشو د خپرونې د سر راپورت. د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پرونۍ غونډې په پیل کې تمه ښکاره کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د پرونۍ دې غونډې جزئیات تر اوسه په بشپړ ډول نه دي څرګند شوي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف ترسره شوه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت برید وکړ، د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وویستل. د افغانستان له لورې د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسته د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارنګه د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری دشکیلو لوریو ترمنس قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه پکې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یوه حساس زمان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان تایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشیام د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پروني برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کټ شي. د بادغیس والي حسامالدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي، ځکه چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دېره دي او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
ایران کې مو د یو شمیر افغان استازو او د غرس طالبانو د پرونی غونډې په اړه اوریدل. د غونډې ډیر جزئیات نه دي خبر شوی. طالبانو بیا په یو پیغام کې ویلي چې د ایران، روسیا او طالبانو پلاو پرون سره په تهران کې کتلي او په سرحدي مسایلو او نورو موضوعاتو سره غږېدلی دي.
دا غونډه داس مهال کېږي چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده او له تیرې یوې میاشتې راهیسې کندوز هم د نورو ځینو ولایتونو په څیر د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره چې ګڼې د طالبانو لاس ته لوېدلې د کندوز ښار په څنډو کې هم نښتې روانې دي. دې جګړو د خلکو پر ژوند څه اغېز کړی؟ تفصیل په دې راپور کې اورئ.
دا محل د کندوز د یو شمېر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرګ غواړې کندوز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندوز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندوز ښار څنډو ته رسېدلی نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندوز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کورې کنډواله شوی او یو زوی یې ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده، کورونې بمبار شوي دي، اولاد یې مړ شوی ده. اول ترین د ما خپله په کور کې درې هوان ما په کور کې ولګېدل، مېمهخانه مې اور واخیستله، زوی مې زخمي شو. اوس دغه ورانیو کوټو کې پراته یاستو چې نه ګیلام لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغلې، لا هغه وچسلې، برقونه نشته ده.
38 کلنه زرمینه د کندوز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یوې خالي نمرې کې د یوې زړې خیمې لاندې ژوند کوي. نسیمه وایي جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی ټپي شو. دغه رواني جګړې او بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندوز ښار د کلیګاو د سیمې اوسیدونکی دی، هغه وایي چې په جګړو کې ورته د مالی زیان تر څنګ ځاني زیان هم رسېدلی دی.
طالبو دولت مابونی خود سره جنگی جو لگیا دی مقصد آغو که خمور ندی تا وست رسیجن و آغا تا وست رسیجن دا پاس تا کم غندار چی پرموز رازی ووری دا کم حالاتون چه دا کندوالی سوی مقصد آیو از ما پا کور بانون شدل دا چلور پندل اکر پای نقصد ما تا ورسیده سایگانو بانی بی کم لگده پایو کور که مقصد واتو غایی و مالون دا مقصد مردار سول تاوان ورسیده ما خپل پلار و مور مدوار زخمیان سو چه دا دولت پا موز باندی آخر چکی موز دا دولت و ملت بولی که نبولی.
د کندوز ښار د زاخیل د سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یم، زه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړه دي، تقریبا 10-12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چور شوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندوز د عامې روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 201 مړي راوړل شوي دي چې 96 سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نوموړي ولایت عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن په ورځ په دغه 14 ورځو کې 598 مجروحین راغلي او 10 ورځې مړي راوړل شوي دي. د ټولو خدمت شوه ده او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوي دي. په دې کې تقریبا 95 فیصد ټول ملکیان وګړي او متباقي 8 فیصد یا 15 فیصد د نظامي وګړي هم.
د یادونې وړ ده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي، خو اوس نه یوازې له سولې ناهیلې دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان سلګونه دینی علماو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا وبلله او له طالبانو د جګړې د سملاسي درېدو او تلپاتې اوربان غوښتنه وکړه. دوی پرون په دې هدف د لوی جرګې په تالار کې سره ټول شوي وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو ځل بیا سلګونو افغان دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه یې مسلمان او افغان وژنه یاده کړه. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لویې جرګې د خیمې په تالار کې سره راټول سوي وو په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللی؟ قرآن نامشروع بللی او د رسول الله سنت مفته نامشروع بللی.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فائق وویل چې د جګړې له درېدلو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل سي.
ما از اینجا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځایه غږ کوو چې په ټول هېواد کې ژر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټولو ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هېواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوو.
ښاغلی فائق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچي پلاوي له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کوي، بلکې له دې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دینی عالمانو ورته غږ پورته کړی و. دغه شان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هېوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ سي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنی افغان حکومت هغه ټولې هڅې سبوتاژ کړې. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسنی وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤول طالبان وبلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې له سلو زیاتې ولسوالۍ نیولې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ننګرهار یو شمیر سوداګر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او له ځایي چارواکو غواړي چې د ځاني او مالی اړخه د خوندیتوب ډاډ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
هیمل د ننګرهار یو تن سوداګر او صراف دی. دی د ننګرهار په ځایي مسؤولانو نیوکه کوي چې ګوند د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې ناغېړي کوي. ایمل زیاتوي سره له دې چې د سوداګرو ګواښونکي او د دوی ځایونه معلوم دي خو په خبره یې پر وړاندې د جدي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې کېږي چې له امله یې د دوی اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
ولې کدا موږ هره ورځ وړل کېږو، تختول کېږو، اقتصاد کېږو او ځورل کېږو؟ نو تاسو خپله فکر وکړئ، دا پنځه سره افغان پیدا بم وطن پرېږدي او تختې به.
د قریشی په نوم یو تن ننګرهار میشته سوداګر بیا وایي د دوی د ډډګرنې لپاره یوازې تسلیت او ژمنې بسنه نه کوي او باید عملی ډډګرنه ورکړل شي. د قریشی په باور نه یوازې سوداګر بلکې د ټولنې هر وګړی د دوی په شان لنام نه یو او د ژوند په هر اړخ کې له ګواښونو سره مخ خوندې خمندې.
زمون نظام باندې او ننګرهار په چارواکو باندې دا یو غږ ده چې غندنه، تسلیت، ډاټ ورکول، وعده او تعهد دا به تر څه وخته پورې؟ نور خلک په تنګ راغلي دي. وژنه، ترور، اختطاف، د قانون پخو کول، فساد له هدف کې زیات شوي دي.
د ننګرهار سوداګر د ځاني او مالی خوندیتوب په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کوي چې د ځایي سوداګرو په خبره پانګونې ته لکه څنګه چې په کار ده لازمې اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. حاجی تور ملنګ د ننګرهار یو تن سوداګر او صنعتکار دی. دی وایي د غلطه سوداګر هڅې دلی څو پانګونه وکړي او فابریکې جوړې کړي خو زیاتوي چې د کار کولو لپاره د اسانتیاو کمښت یا نشتوالی پر وړاندې عمده خنډونه دي. د تور ملنګ په خبره د صنعت او صنعتکارانو پر وړاندې د برېښنا کمښت او د اړتیا وړ ځمکو نشتوالی هغه څه دي چې د نوموړي په باور د صنعتکارۍ مخه یې ډپ کړې ده.
یو فابریکه دار فابریکه جوړه کی ټول ماشین آلات راوړي کله چې بیا برېښنا ته ورځي وي موږ برق نه لرو هغه په میلیاردونو ډالر مصرف کړی وي هغې دپاره کله چې برق ریاست ته ورځي نو هغې ورته وي چې موږ برق تاسو ته نه شو درکولی او موږ د سوال لاندې یو همیشه موږ نه دا پوښتنه کوي چې دا ولې زموږ دپاره ځمکه نه راکول کېږي نو په دې کې همکاري غواړم
د ننګرهار ولایتي چارواکي که څه هم په ځینو برخو کې د ننګرهار میشتو سوداګرو اندېښنې مني خو ډاډ ورکوي چې له دوی سره په ګډه به د دوی د ستونزو د حل لارې چارې پیدا کړي د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل ولایتي اداره په ټولو توانایي د ننګرهار له سوداګرو او صنعتکارانو سره همغږي ده او ډاډ ورکوي چې د ستونزو د حل په موخه به یې کوټلي ګامونه پورته کړي
د سوداګرو سره ولایت مقام پوره همغږي لري د دوی د برېښنا ستونزو صنعت څخه حل شوې ده د دوی په پانګونې سره د برېښنا برخه زموږ صنعت څخه نشوې ده همغه دی چې فابریکو ته خاصه برېښنا ورکول شوې ده امنیتي خوندیتوب په موخه د سره همغږي شوې تر څو د مرکز نه دوی د کسانو د ګرځولو په خاطر باندې د وسلو جوازونه واخلي موږ په ټول توان هڅه کوو چې پانګوالو سوداګرو او په دې ولایت کې نور هغه کسان چې هغوی فعاله ونډه اخلي پانګونه کوي نو له هغوی سره همکاري وکړو
د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډلې عمر صادقي په دې باور دی چې کله پانګوالو سوداګرو او صنعتکارانو سره همکاري ونشي او دوی د خوندیتوب په برخه کې ډاډه نشي نو په دې برخه کې شوي پرمختګونه به ضایع او ورسره به د بیکاري کچه لوړه شي د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ننګرهار کې لوی او وړې فابریکې شته چې سلګونه کسان پکې په کار کولو بوخت دي خو د ننګرهار میشتو په باور کله امنیتي پلوه وضعیت ته جدي پاملرنه ونشي نو پانګوال به د پانګو ویستو ته اړ شي
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان پر روانو حالاتو څه تبصرې او مقالې خپرې کړې نوریاس نوري ته بغوښ شو چې د زینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې
ډیجیټل ژورنال خبرونې د بادغیس ولایت ورسته او امنیتي پیښو ته کتنه کړې او لیکي په داسې حال کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د یو ولایت پر مرکز پراخې حملې پیل کړې د خبرونې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل راهیسې دا پر افغان امنیتي ځواکونو یوه لویه حمله بلل کېږي ډیجیټل ژورنال لیکي وسلوالو طالبانو چې د چهارشنبې سهار وختي پر قلعې نو حملې پیل کړې په دې ښار کې د امنیت قومندانۍ او د ملي امنیت ودانۍ نیولې وي خو د بادغیس والي حسام الدین شمس د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو هغوی بیرته د ښار له څنډو ایستل شول د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا د یو زیات شمېر ولسوالیو نیولو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا زیاتې کړي خو د بادغیس پر مرکز قلعه نو د طالبانو لخوا حمله د دې ډلې لخوا د یو ولایت د نیولو لومړنۍ هڅه ده بادغیس د هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري تر څنګ پروت دی خبرونې دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې تهران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو تر منځ د یوې کتنې کوربه هم و د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت پرون چهارشنبې خپره کړې د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخواني رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استنګزي کوله تایم مجلې هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو ته پام اړولی او لیکي متحده ایالات داسې مهال افغانستان ووځي چې طالبان پرمختګ کوي او په دې سره د افغان ښځو او نجونو زده کړې هم له خطر سره مخامخ شوي دي تایم د نادیه په نوم د یوې ښوونکې دا خبرې راخیستې چې ویلي دي له افغانستان نه د سپتمبر تر یولسمې پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته یو سیمه ییز طالب ورته ټلیفون کړی او خبرداری یې ورکړی چې زیات احتیاط وکړي نادیه ویلي دی او کورنۍ ته یې د ګواښونو له امله پرېکړه وکړه چې نور کار ونه کړي تایم مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې امریکا او د هغې د ناتو نور متحدان له افغانستان خپل پوځیان او نور قراردادیان باسي او په دې هېواد کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي دا چې له هغې وروسته به په دې هېواد کې څه پېښېږي اندېښنې په زیاتېدو دي د تایم مجلې په لیکنه اکثر افغانان وایي ښایي طالبان په قدرت کې د شریک کېدو یا هم ښایي د زور له لارې بیا واک ته ورسېږي او د دې ویره شته چې د جنسیتي توپیر هغه چلند چې دې ډلې د نویو مې لسیزې په وروستیو کې د خپلې واکمنۍ په موده کې خپل کړی و بیا پر ښځو او نجونو وتپي هغه مهال افغان ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې شوې وې
اوس هم په کندهار کې د ځوانانو د یوې بوختیا په اړه چې روغتیا پالانې صحت ته زیان اړوونکي بولي. په کندهار کې د قیلون یا د میوې په نوم چلم کاروونکي ډیر شوي دي. د کندهار د عام روغتیا ریاست مسؤلان وایي د قیلون استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا قیلون کوي. په وروستیو لسو کلونو کې په کندهار کې په لسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوي چې د کاروبار ډېره برخه یې قیلون یا د میوې چلم دی. په دغه کافی شاپونو او رستورانتونو کې د قیلون د یوې سرخانې بیه له 150 افغانیو بیا تر 250 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه یې له 45 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هرو 2 ورځو کې کاف شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي. ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهی چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دی. د دې په اړه عامه پوهاوي ته جدي اړتیا ده تر څو دغه ځوانان کوم چې د کیلون کوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کیلون کوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې چې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د قیلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانی نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډېر ځوانان چې بس دغه چلمان دپاره راځي خالي کاپیو د دې دپاره څوک نه راځي. که څه چلم پرو چې د چلم دپاره خلک راځي نو بیا کاپیو دا شان هم سره چای او داسې هر څه سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه قمانداني په یوه کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه. خوست د کندهار د امنیه قمانداني ویان جمال ناصر برکزی وای د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنی نه دی خو عادي دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ قیلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو که چیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دې غوښتنه وکړي موږ کولای سو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه قمانداني ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشي یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پېښي همدارنګه دغه قیلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړوي ستونزې جوړوي همراز پېښي نو د دې دپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړه شي او کمیټه مخ ته ولاړه شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کافي شاپونه د شروالی پر اړوند دي. کوشش دا دی چې موږ شروالی او همداسې 4-5 نور ګروپونه با په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوې څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېدو په مکړی لانډو خبرونو ته. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي دي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. د خبره رویټرز خبری اژانس پرون هلته د چارواکو په حواله کړي او ویلي دي چې په دغو کډوالو کې اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه کسان دي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربا قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پرون پر سولې غږیدلې دی. دوی ویلي چې قطر د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبال خطر په خاطر له کابله جدې ته الوتنې وځنډولې. د دې کسانو شمیر 4000 ښودل شوی. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې په زابل کې د 4 بندونو د جوړېدو تړونونه له یو شرکت سره لاسلیک کړي. لیتوانیا وایي ګاونډی بیلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پایلوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. ټاکل شوې ده چې د یکشنبه په ورځ د انګلستان او ایټالیا د لوبو ترمنځ پایلوبه وشي. زموږ کاګل ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل په دویمه نیمایي کې درته دوه پروګرامونه لرو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو تر مخکې یوه بله نړیواله موضوع را اخلو. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي دي او وایي که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کوله د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې له دې پیسو ترهګر استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د 2005 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارد ایرو انتقال شوي دي. په اروپایي ټولنه کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې پکې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې شکړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډوویل اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړې وه د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې خره غلاس وایو، که دا راته ووایه چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته او ټول هغه اورېدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و، که اول اسلامي قوانینو ته موږ لږ ځیر سو نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د ځورونې اشاره کړي دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشارې درته کړي دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځورېږي چې ویلو لکلهم زدته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډېر زیات موارد دي چې موږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته موږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان ځورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې وغیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل یې څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغه اطفالو او د زنانهو هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین و د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال و سلوک وروښي چې زنانه یې هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک وغیره، دا موارد دي. نو په دې عواملو باندې هم کوی سي چې یو څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغومره اندازه زیات سوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو، کوڅو او په مکتبو کې، په مزدحم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چغه مونږه هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیات چې موږ تاسو هر وخت په بازار او کلی کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانه په تنګي او څنګه ځوروي حتی زنانه د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسېږي او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي بازار وي یا تناوی خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده، دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته واوسېږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي، چېره نن زه که وځورېدمه دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي او داسې چې که مجلس وي که مغونډه وي دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دا بل هغه دی بېلګه وي او عوامل ښي هغه دی. بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کېږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کېږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي دی ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډېر کم څرګندېدل د ده په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کېږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنې د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي د دې لپاره ښه لاره او بهترین لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي چې مونږ اسلامی ټولنه لرو، په اسلامی ټولنه کې اوسېږو، د اسلام له نظره حتی د نورو ادیانو له نظره هم ولو دا ونه وایي چې موږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی هغه په هر عقیده ورباندې دی باید خپل دینی نصوصو نه باخبره اوسېږو او خپل ځوان خپل وجدان خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو علم حاصل کو. دا یو. بل دې ترڅنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده. باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطر کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو. دغه مضموم حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه دی چې جامعه او نړۍ د ښه اخلاقو خواته د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسېږو. دې له خاطره په ګډه باندې
کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زموږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړوو. یعنې چې کله دغه ځورونې زیاتېږي نو موږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې وکړو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د معنی تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي، په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چېرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي، دغه به انشاءالله لاری او چاری دې موضوعات وي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي لغه ورسته کوم مراسم ورته نیسي؟
زمونږ در منظرو طریقه او زمونږ د راټولو طریقه دا چې د کلي د خپل خپلوان ټول راټولو یو ډوډۍ ورکو.
شپږمه شپه یا شب شش ولې منزل کیږي؟
د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې. دا د اقتصاد پورې هم ده، بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د شپږمې شپې یا شب شش تاریخ ختم کیږي، بیا یې ارزښت څیړو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه اوریدونکو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو کورنۍ په ډول ډول دودونو هرکلی کوي. څوک مال حلالوي، څوک خپل خپلوان راټولوي، ډوډۍ ورکوي او په سایل سازي وخت خوښ تیروي. ځینې په هوټلونو کې ډیر لوی لوی محفلونه نیسي او دې ته ورته دودونه پرځای کوي. د ښارونو او یو شمیر کلیو خلک د شب شش په نوم محفل ته خپلوان او دوستان راټولوي، د ماشوم مبارکي اخلي او راغلو کسانو ته د خپل توان په اندازه توفی ورکوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د شپږمې شپې یا شب شش دود له ډېرې پخوا زمانې څخه په میراث را پاتې دی.
د شپږم شپه یا شب شش شپه چې د ماشوم لپاره دغه نیول کېږي د مور او پلار د خوانه، د دې تاریخ او د دې په اړه خاص معلومات نشته، خو زما په یادښت سره شپږم ورځ یا شب شش چې نیول کېږي د ماشوم په هر ولایت او هر سیمه کې د افغانستان فرق کوي. یعنی هر څوک په د خپلې وسې پورې او د خپلې توانایي پورې ده ورځ نیسي، دوستان او خپلوان ټول خبریږي. هغه د چا ته وسه پورې تړاو لري. که څوک پیسه داری کیدای شي چې د محفل لوی ونیسي یا غټ ونیسي، د کې خوشحالي کوي. د خوشحالۍ په خاطر کله کیدای شي چې موسیقي هم راوړي وغږی او خوشحالي وکړي. چې په دې محفل کې موږ تاسو پیږو چې افغانستان مرد سالار وطن ده، معمولا چې الک پیدا کیږي دا تبشه شاد شپږ ورځې محفل نیول کیږي. نو په دې محفل کې که دوستان خبرېږي یا د دې ماشوم خپلوان راځي، معمولا توفې ځان سره وړي یا هم نقد روپۍ راوړي، یا د غرمې ډوډۍ کوي یا د شپې ډوډۍ کوي، خوشحالي کوي د ماشوم د پیدا کېدو په خاطر.
بابکر خیل په خپلو خبرو کې ویل په یو شمېر سیمو کې یوازې د الک په پیدا کېدلو سره شب شش یا شپږم ورځ نمانځل کېږي، خو د اسلام له نظره هلک او جلۍ ته باید په یوه سترګه وکتل شي. دواړو ته له زیږون څخه وروسته یو ډول محفل ونیول شي. د لغمان اوسیدونکی خالد وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې ځینې کسان حتی د جلۍ په مبارکۍ باندې هم شرمېږي. په پیدا کېدلو یې خوښي او محفل نیول خو لرې خبره ده.
نو خلکو ته شاویشش وایي یا نور نور نمونه ورته یادی، خو مګر موږ دغه شاویشش په نامه داسې خاص نه لمانځو. زمونږ د لمانځلو طریقه او زمونږ د راټولېدو طریقه دا ده چې د کلي د خپلوان ټول راټولوو، یو ډوډۍ ورکوو، په ټولنه کې لیدلې هم دي. کله چې نارینه اولاد وسي، مثلا ماشوم پیدا شي، د دې دپاره دی ډېر د خوشحالۍ پروګرام نیسي. د کلي شاوخوا منطقې خلک راغواړي، هغوی ته یو ډوډۍ ورکوي، یو پروګرام برابروي. ولې کله چې لور وشي، خلکو ته داسې د کمښت احساس کوي او د شرم احساس کوي. خو د مال نظر او د قرآن له نظره، اسلام نظره، اسلام داسې وایي چې د ښځو نر چې کوم حقوق ورکړي دي، هغه بیلته داسې او دا فرق باید ونیسي. اسلام ته غاړه کېږدي، نو هغه به معلومه خبره ده چې هم به د اولاد نارینه اولاد دپاره، هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره نیسي، د ښځې دپاره به هم نیسي، او که د ښځې دپاره چې نارینه دپاره به هم نیسي. هغه دومره خاص تفاوت نه کوي. او څوک چې د اسلام نه خبرې، د قرآن نه خبرې، نو هغه ته بند فرق کوي په ټولنه کې. شاویشش خو دا پر ځای پرېږده کنه. شاویشش مثلا دا نور مراسم یا پروګرامونه، حتی سی هغه مبارکي هم نه اخلي. نو په دې خاطر دغسې ځینې خلک پیدا کېږي. خو هیله مې دا ده له ټولو میندو، ټولو پلارونو څخه چې د نارینه اولاد او ښځینه اولاد ترمنځ تفاوت ونه کړي. مثلا که لور وشوه، هم باید مبارکي واخلي، هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره پروګرام لري، هغه د لور دپاره هم مهیا کړي، برابر کړي ورته، تر څو پورې دغه د دې حقوق هم ادا شي او خپل ځای شي.
شب شش یاد ماشوم له زیږون څخه وروسته محفل ولې نیول کیږي؟ اکثره کسان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ماشوم کورنۍ د محفل په نیولو سره خپله خوښي څرګندوي، او له بل لوري غواړي چې د کوچني مبارکي په یو ځل واخیستل شي. د ننګرهار اوسیدونکي نسیمه وایي چې دوی هم د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته محفل نیسي. نوموړی د دوستانو له سوغاتونو څخه هم یادونه کوي.
ټول خلک په وظیفو دي، څه په پوهنتونونو کې دي، څه په مکتبونو کې دي. خپله زه په شفاخانه کې کار کوم، نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې، نو په دا خاطر باندې موږ شویشش نیسو. او فرق هم کوي، نو دا د اقتصاد پورې هم ده. بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري. په هوټلونو کې نیسو، په کور کې نیسو، فرق کوي. نو د اقتصاد پورې چې موږ څومره کولی شو، څومره تاوان زموږ رسیږي. زیاتره چې هلک پیدا شي، هغه موږ سنتګري کوو، نو خلک راځي، مبارکي به ټول یو ځای کېږي، او نجلۍ چې پیدا شي بهشه وشش کا. څوک پیسې راوړي، څوک کالي راوړي، څوک مور ته کالي راوړي، څوک خپل ماشوم ته کالي راوړي، څوک تیلا راوړي، سروګته راوړي، یا همداسې یو زنځیر منځیر راوړي. نو دا چې اقتصاد پورې ده، دا چا پرزو پورې ده. چې څوک څومره پرزوی نه لري، نو دا مغې پورې تحفه راوړي. د شویشش دود دی.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د هرې سیمې دودونه توپیر کوي، همداسې د شب شش رواج هم فرق لري. د پغمان اوسیدونکی مرجان وایي چې دوی بیا راغلو میلمنو ته د تګ پر وخت وچه میوه ورکوي.
د موږ رواجونه خو داسې دي چې ورځې مرځې پخی، خلک راغواړي د خپل خپلوان، دا بیا ورکوي. دغه د موږ رواج ده. هر شی راوړي، یا یې کالي راوړي، یا یې میوه راوړي، یا یې مټیان راوړي، موږ چې دوا در بیا دوی ته شیرینی ورکوو. چې کله ځي شیرینی ورکو، نو هغه کې بیا مونپلی، پتاسې، چڼې، چاکلیټ، دا ټول سره ګاډي بیا یو یو لپه یا یو یو موټی د ټولو ته ورکو. بیا هغوی ځي هغې نه پاس. خلک چې ده شوشش ورته وایي، د موږ دغه رواج ده. د سړي چې لورګانې ډېرې وي، د لورګانو د پاسه یو بل زوی خدای ورکوي، نو هغې باندې بیا چې ده سیل میل کوي، سندرې وایي، خلک راغونډېږي، مبارکۍ ته راځي، ټول وادې ورېده، مبارکۍ ته ورته راځي، مبارکۍ ورکوي. هغې نه وروسته چې دا واده ورېده، مور او پلار یې نوم پېږدي،
نوم ورده ته په خواخه ورته اخلي چې یاره ودرې کوم نوم به خی دي ماشوم دې پاره کنه چې زبا کوم بد باندې وانه وړي اورې یا غلط به نوم ورته وانخلي نیم نوم ورته وانخلي باید پوره نوم انسان ته واخیستلی سي نوم چې دا ودرېد کوشش کوي چې کتابي وي
ډیر شمیر خلک بیا د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته لومړی د قرآن کریم ختم کوي بیا راغلو خلکو ته ډوډۍ ورکوي د کونړ اوسیدونکی آریان وایي چې را بلل شوي کسان هم بیا له ځان سره چرګان کورنۍ کلچې او دې ته ورته شیان چې دوی خونه ورته وایي راوړي
موږ چې ماشوم پیدا سي موږ ختم قرآن عظیم شان کوو چې هغه کې سپینګیری مولیان قاریان د کلي مشران کنه ماشومان غټ وړو پښتون بیا موږ یو ختم نیسو دا اوس خلو ته سیو شش وی او موږ بیا قرآنی معنی لمنځو هر نه پر ورزی کورته مثال ماشوم دې مبارک شه یا خونه منوړي ځینې کورنۍ کنه چرګ مرګ سمې وا شینه ځان سره وړي او هلته وړي دا هم دې ملمستیا باندې شو هم خونه ورته وی کنه هم دې ماشوم مبارکي شو ځینې خلک دې سیم غریب دي هغه په لاله موږ وخت اوس نه رسیږي بیا ورسته په کلا راسي لاسې کلا وچلی کنه اوس پیسې پیدا کی بیا راځي او بس خونه مونه دغه مساله ده کنه دا بیا راځي ماشوم مبارکي کوي اول سر کې خوند سي خپل مفت زکاو چوانی مبارکي کنه مبارک دشه اولاد دي کنه ډیر خوشحالي کی هم په لور هم په زوی مانی که هر یوی او بس بارغي وو ورځې بعد بیا سر خري وتا شریعت کې نو بس یا ګډ یا پس کنه یو سال علی بیا یو غټ خیرات یا ختم نسی امونګه په دغه رقم مانسو دا ماشوم مبارکي
د شب شش په محفل کې معمولا میرمنې ګډون کوي نو مې شب شش وی خو اکثرا د ورځې لخوا نیول کیږي ډیری وخت پوره په شپږم ورځ هم نه وي کله وړاندې کله هم وروسته منزل کیږي د وردګو اوسیدونکې مریم وایي چې ډیر سوغاتونه د ماشوم د مور کور راوړي
د شب شش په مراسمو کې د ماشوم لپاره د اړتیا وړ شیان لکه جامې بستري او داسې نور شیان اخلي او دا د ماشوم کورنۍ ته وړي او هلته محفل ورته جوړوي په دې مراسمو کې بیا یوه میرمن دا شیان خلکو ته ورښایي یا په لوړ غږ یې په نور ښځو ته وایي چې دا څه دي او د چا لخوا راوړل شوي دي
زمانوم اید محمد تخلص می بغرض تی پکتیا ولایت د اریوب ځوزه ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم ز شاعریم هم د تاریخ استاد ز د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړی او هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی
قدرمن دوستانو اکثره کسان په دې باور دي چې مثبت دودونه وده وکړي خو د کرونا وایروس تر کمزوري کېدلو پورې د شپشاش په محفلونو کې ګڼه ګوڼه جوړه نشي د خلکو راټولول مناسب وخت وځنګيږي دا واژوند په شیبو کې خبرونه تربیه فرضای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
Namada ko ya